مشال اړیو دا وخت په خبر کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال اړیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې ز ګل آیاز او اکرام مسکنیار درته هر کلی وای. نن د جمعې ورځ د 2023 میلادي کال د نوومبر 15 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په روانه غړی کې تاسو لپاره د خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، پاکستان او افغانستان په اړه ځانګړي راپورونه در خبرو. یو دوه سندرې هم د روانه غړی برخه دي. خو لومړی به د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه وو. دا خبرونو سره ټکی د پاکستان وفاقي حکومت وايي د قبایلی سیمو د ستونزو حل کول لپاره قبایلی ولس او سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. د خیبر پښتونخوا د ټاکنو کمیشن وايي چې په صوبه کې به بلدیاتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو کېږي، او فرانس وايي چې اټمي مسلې په اړه د همکارۍ د نشوالي له کبله له خپلو شریکانو سره د ایران پر ضد ډیپلوماټیک اقدام کولی شي. دا خبرونه تفصیل دا پاکستان وفاقي حکومت وايي قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې شاملې دوه درې کال پوره شوي، خو مسلې پر ځای پاتې دي او د دې حل کول لپاره قبایلی ولس او سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. دا خبره د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د قبایلی سیمه په اړه د ځانګړي کمیټې مشر نور حق قادری پرون مشال لړیو ته د یاد کمیټې د غونډې وروسته کړي. دا کمیټې د قومي اسمبلی سپیکر جوړه کړي چې مخه د قبایلی علاقو کې د مسلو حل راوستل دي. نور حق قادری ویل چې په لومړي پړاو کې د قبایلی سیمه منتخب بستاو سره خبري وکړي، په دیم پړاو کې قبایلی مشرانو او علما سره خبري وشوي، او دیم پړاو کې به په دغه سیمو کې ځوانانو او خبرانو سره خبري وکړي. دغه په خبره لټول خواو به سپارښتنه راغونډوي او دا به ټول اړوند ادارو ته سپاري. خو د کمیټې یو غړي او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی قومي اسمبلی استاذ مفتی عبدالشکور مشال ویل چې پر حکومتي کمیټې اعتماد نه لري او نه حکومت د قبایلی علاقو د ستونزو په هوارولو کې سنجیده دي. قبایلی سیمه د هواد د اساسي قانون 25م ترمیم سره سم په 2013 کال د مې په اخیره کې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی، او سره شمله شوی و چې د هواد نور برخو په شان دوی ته به هم ټول سہولتونه او بنیادي حقوقونه ورکول کیږي. د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید د ناقانونه تحریک لبیک سره د کړي لوزنامې په اړه ویلي دي چې د دوړو خواو د بحث یو موضوع د فرانسوي سفیر د دې تحریک د مظاهرو ختمولو لپاره حکومت د موعده د اکتوبر پر یو دشتمه کړي، او ډیر تفصیل یې رسنیو ته نه دی ورکړي. شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې خبرونه ته ویل چې د دې ډلې د مشر صادر رضوی سره په ملاقات کې هغه د فرانسوي سفیر د وستنې په اړه تاکید کاوه. مسره چې کله د صادر رضوی صاحب خبرې شوې وي، نو هغه د فرانس سفارت په اړه ټینګار درلود. ما ورسره منلې و چې دا مسله به قومي اسمبلی ته وړو. ما دوی سره دسخط هم کړی و. زه په خپل خبره ولاړ یم. رضوی د عامه نظم د ګډبډي په تور د اپریل د میاشت رئیسی په جیل کې دی، او شیخ رشید نه دی ویلي چې نوموړي سره یې ملاقات کله او چرته شوې و دي. د دې کله بک اسلام پالي ډلې په فرانس کې د یوې مجلې لخوا د محمد صلی الله علیه وسلم د کارتون د چاپ پر ضد مظاهره کړي، او غوښتن لري چې د فرانس سفیر دی له پاکستانه وشړل شي او د دوی مشر صادر رضوی دی له جیله خوشي شي. دا خیبر پختونخوا د ټاکنو کمیشن پرون ویلي دي چې د پېښور های کورټ امر په رڼا کې به بلدیتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو کیږي، او د نامزدګۍ کاغذاتو جمع کولو نیټه تر نومبر 10 پورې غځولې ده. په پېښور کې د الیکشن کمیشن وایان سولیمت پرون مشال لوتی ویل چې کاندیدان کولی شي چې د نامزدګۍ کاغذاتو کې خپل ګوند نوم ولیکي. په اسلام آباد کې د ټاکنو مرکزی دفتر پرون په یو اعلامیه کې هم ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د کلیوالو او چم گاوند د شوراګانو لپاره انتخابات به په سیاسي بنیادونو کیږي. دا تر اخیر سوزه چې د پېښور های کورټ په سیاسي بنیادونو د بلدیتي انتخاباتو د کولو امر ورکړ. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د مخالفو ګوندونو استادو په سیاسي بنیادونو انتخاباتو کولو د فیصله هرکړې کړي، او وايي صوبایي حکومت باید بلدیتي انتخابات تر سره کولو کې لزنډه کار وانخلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لومړی پړاو لپاره د دسمبر 19 نیټه ټاکلې ده. فرانس وايي چې د اټمي مسلې په اړه د همکارۍ د نشټوالي له کبله له خپلو شریکانو سره د ایران پر ضد ډیپلوماټیک اقدام کولی شي. فرانس دا خبره په داسې حال کې کړې چې دواړو خواوو ویلي چې د دې میاشتې په وروستیو کې به په دې اړه خبرې بیا پیل شي. فرانس د نومبر پر 4 ویل چې له خپلو متحدانو سره په دې اړه سلا مشوره کوي چې څنګه د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران د همکارۍ نشټوالي ته ځواب ووایي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي پا پرون خبرانو ته وی چې خپل شریکانو سره یو ځای مونږ د دې ډاټ تر لاسه کولو ته ډیر پام کوو چې ایران خپل ژمنو ته درناوی وکړي او مونږ د جواب تر لاسه کولو په اړه له نږدې مشورې کوو. او وروسته خبر د کرکټ د شل اوریزه نړیوال جام سیالو لړکی پرون استرالیا بنگلاديش ته پاتو وکټو ماته ورکړه. په دوبی کې شوی دی سیالي کې لومړی بنگلاديش بیټنګ وکړ او پټاکل شو شول اورونو کې یې درې اویا منډي جوړ کړې. په جواب کې استرالیا د هدف په ووم اور کې پورا کړ. پرون په ابو ظبی کې شوی په یوه بل لوبه کې سریلنکا ویسټ انډیز ته په شلو منډو ماته ورکړه. نن به نیمیبیا له نیوزیلند سره او هند به سکاټلند سره سیالي کوي. دا د مشالو خبرونه.
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو لپاره د خبرونه کې په بیلابیلو موضوعاتو راپورونه راوړی دي. تاسو خبرو یو سو سندري هم د رواني کړي برخه دي، او تاسو لپاره دا هم وایم چې په اخر کې درته یو ځانګړي خبرونه هم لرو چې د مدنیاتو په اړه ده. خو لمړی وساسې پام د لمړی رپورت په لور راوګرځم چې د قبایلي ضلعو پرمختګ په اړه د ځانګړي کمیټې غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې مشري د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری کوله. په دې غونډه کې د قبایلي سیمو ځوانانو، خبرالانو او سیاسي کارکوونکو ګډون وکړ. د غونډې وروسته وفاقي وزیر نورالحق قادری مشاله لیدو ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول وروسته په هغه سیمو کې د خلکو مسلې کم نه بلکې زیاتې شوې دي، او د دې حل لپاره لارې چارې لټوي. د کمیټې یو غړي مفتي شکور پر حکومت نیوکه وکړي چې قبایلي ضلعو ستونزو هوارولو کې سنجیده نه دي. په اسلام آباد کې د مشال اډیو همکار ګوهر مسید دغه غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې جوړ کړی دی.
په دې غونډه کې د قبایلي ازلانه مختلفو سیاسي کارکونانو او صحافیانو سره سره پارلمنټریانز هم شرکت وکړو، او په غونډه کې په دې باندې د خپل خیالاتو اظهار وکړو چې په انضمام نه پس په فاټا کې د امن او د ترقۍ سره صورتحال دي. په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان خاص مرستیال شهزاد ارباب او د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری په دې خبره باندې په ډاډه اعتراض وکړو چې د پخوانی فاټا انضمام چې کوم طریقه کارو شو هغه ډیر غلط و. په دې اړه کمیټۍ مشر نورالحق قادری مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د ترقۍ لپاره حکومت ګامونه پورته کوي. د وویل
دا نننۍ غونډه یو کمیټي سپیکر سره جوړه کړې ده. دا د هغه سپیکر د کمیټي یو حصہ ده، او یعنی یو سب کمیټي ورته وایا یا ورکینګ گروپ ته دا هغه ماته ذمہواری راکړې ده چې تاسو سیاسي لیول باندې، پولیټیکل لیول باندې، اول له فاټا د خلکو سره او بیا د ملک سیاسي مشرانو خبر ہو کے چې د دې فاټا د مرز نه پس چې کومې شو دي ځاګه اډریس شي ویني دي او هم دا سه پندنګ پاتې دي هغه څه حلول راوځي. دا ټول ریکمنډیشن مونږه راجمع کوو، بیا به د دې رپورت مونږه ورکو. کومې خبرې د پارلیمنت سره تعلق لري یا په پارلیمنت کې سپارو چې کوم د ایگزیکټیو سره تعلق دی، پرایم منسٹر یا د سیم سره هغه به وي تسپارو.
په بل طرف د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکو د دغه کمیټۍ او د پارلیمان غړی مفتی عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ په دې کمیټۍ باندې هیڅ اعتماد نشته دی. دا هم خبره وکړه چې حکومت د قبایلو خلکو او د قبایلی سیمو د ترقۍ لپاره سنجیده نه دی. مفتی عبدالشکور وویل
د انضمام نه وړاندې زمونږ شونډانو سیټونو کوټې وې، سکالرشپ وې، د نوځوانانو په کې ډېره ګټه وه. دارنګې زمونږ د قومونو ته په کې روزګار او په هغه پورې قانوني روزګار هغه داسې چې دا ټیکس فری زون دا قبایلو چې کوم لیویز واخصدار او هغه تباسولا نو ټول انفراستراکچر تباسو چې کوم وادي کړی هغه ټول دروغ ځنې ثابتې شوی. نو دا خپل دروغ د خپل غلاګانو د خپل کمې پټولو لپاره دا دوی یو ناکام کوشش وکړ.
په بل طرف په قبایلی سیمو باندې نظر لرونکو بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې دا فاټا انضمام په بدنیتی سره کړی شوې دی. د وویل چې اوس هم چې کمې زیاتې کمیټې جوړې شوې دي د فاټا لپاره په هغه کې د قبایلو نمائندگی د نشټ برابر ده. بریګیډیر سید نذیر وویل
انضمام بارکه کمیټه چې سرتا جزئی جوړه شوی و پاګین کې د قبایلو یو یو غړی پکې موجود نو او دا غینا پس چې دا کم اپیکس کمیټه کوم جوړی شوی دی هغه ټول چې کم دی پاغي کې هم یاد پښتونخوا خلک ته یاد سکیورټی خلک پکې دي نو معلومی کی دا چې حکومت کم قانونونه جوړی دا غی د خلکو مزاج سره د خلکو سوچ سره یاد خلکو چې دغه ځکه کم زمینی حقایق دي هغه سره هیڅ تعلق نه لري
د یادونه وردی چې په کال 2013 کې د پاکستان په آئین کې 15 ترمیم وکړو او د فاټا انضمام په خیبر پختونخوا کې وکړل شو د فاټا د انضمام د پاره دغه دلایل پیش کړی شوی وو چې د انضمام نه پس به د قبایلو خلکو ستونزې او مشکلات کم شي او دوی ته به د پاکستان د آئین لاندې ژوند نصیب شي خو د نومبر په 16 په پارلیمنت کې کېدونکې غونډه کې شریک کسان په دې باندې متفق وو چې د فاټا او د قبایلي خلکو مسلې کمې شوې نه بلکې زیاتې شوې دي
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
مشال اړیکه تاسو غوږی د پاکستان چارواکو د اسلام پالی تحریک لبیک سره کړی لوزنامی لک تفصیل رسنیو ته ویل دي په دې کې له پاکستان د فرانس سفیر د وستلو خبره شامل ده له پنجاب را ټوکېدلې دي تحریک د اکتوبر په میاشت کې مظاهره کړي او په شوو نخوتو کې پولیسو ته مرګ جوړه اړولې و دوی غوښتن لري چې د فرانس سفیر دي ځکه وستل شي چې په دغه هیواد کې یوې مجلې د محمد صلی الله علیه وسلم کارټون خبره کړي و رسنیو دا راپور هم ورکړي چې حکومت له ناقانون ډلو له لیست څخه د دې ډلې وستلو کار هم پیل کړی چلونکو وای د مذهبي ډلو سره داسې لوزنامه نور اسلام پاله حسوي چې حکومت یړغمال کړي بشیر غواخ نور تفصیل راکوي
د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید وای د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان سره تړون کړي چې د فرانس سفارت بندولو او د سفیر د شړلو مسله به قامي اسمبلی ته وړي شیخ رشید د نومبر په 14 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د خبريالانو د مسلسلو پوښتنو په ځواب کې د تحریک لبیک سره د کړي لوزنامي ډیر تفصیل وړاندې نه کړ او وی ویل چې وزیر اعظم په دې اړه ډیرو خبرو منع کړی دی خو هغه زیاته کړه
میرے ساتھ جب
صادق رضوی صاحب ما سره چې کله د صادق رضوی صاحب خبرې شوې نو هغه د فرانس سفارت په اړه ټینګار درلود ما ور سره منلی و چې دا مسله به قومي اسمبلی ته وړو ما دوی سره دسخط هم کړی وو زه په خپل خبره ولاړ یم
شیخ رشید ونه ویل چې دا خبره ورته د تحریک لبیک پاکستان مشر صاد حسین رضوی کلا کړی ده رضوی د اپریل په میاشت کې د عام امنیت د ګډوډۍ په تور نیول شوی وو پام دغه مېش کې د ډله کلادم اعلان شو خو د اکتوبر په 28 می د تحریک اسلام آباد ته مخ کړه او درنه یې پیل کړې د دوی په غوښتنه کې د صاد رضوی خوشی کول او په فرانس کې د یوې تنظیم مجلې لخوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کارټونونو د چاپولو لوجه له پاکستانه د فرانسوي سفیر وستل شامل وو د چارواکو په خبره مظاهره چن سره په نخټو کې شپږ پولیس والا وجل شوی او 200 ډیر زخمیان شوی دي خو تحریک انصاف حکومت پر دوی د زور استعمالولو پر ځای دوی سره سولیزه معاهده وکړه حکومت ویلی چې دوی وینا تویدل نه غوښتل خو د سیاسي چارو پوهه ډاکټره عائشه صدیقه وایي د حکومت لخوا د تحریک لبیک سره نرم رویه لدی وجه ده چې یو خو پاکستان د خپل پالیسیانو د عملی کولو لپاره سخت دریځ وډلو ته ضرورت لري او بل تحریک انصاف غواړي د مسلم لیگ نون پر ضد په پنجاب کې وی قوي ډلې سره ائتلاف وکړي
د پاکستان ریاست همیشه سختریزه ډلې د کورنی سیاست توازن برابرولو لپاره کارولې دي د تحریک لبیک غمل هم لدی وجې دي دا تحریک د ملکی حکومت د واکدارۍ د داوی پر ضد استعمالیږي پراتونکو کې په پنجاب کې د تحریک لبیک او تحریک انصاف ترمن سیاسي ائتلاف ډیر ممکن دی ځکه چې دا تحریک په دغه صوبه کې د نواز شریف مخ په زیاتیدونکو اثر رسوخ چیلنجولې شي
تحریک لبیک پاکستان په 2015 کال کې په پنجاب کې د مولانا خادم رضوی لخوا جوړ شوی او د 2013 کال په ټاکنو کې په دې صوبه کې 15 لوی ګوند په توګه راڅرګند شو د دوی سیاست تر ډیره د مذهب سره په تړلو موضوعاتو راڅرخي دوی په 2013 کال کې د نواز شریف د حکومت په محل هم درنه کړې وی چې به وروسته پرې پوز د مظاهرو د ختمولو لپاره پیسې تقسیم کړي اوس چې د تحریک انصاف حکومت تحریک لبیک سره لوزنامه وکړه نو د مذاکراتي ډلې یو غړي مولانا بشیر فاروقي رسنیو ته وویل چې دا د پوز د مشر په برکت ممکنه شو حکومت د دې تړون تفصیل پټ ساتلی، خو ډان ورسپانې او جیو نیوز د خپلو سرچینو له خولې ویلي چې حکومت له ناقانونه ډلو له لیست څخه د دې تحریک په ویستلو او همدارس د بندي غړو په خوشی کولو راضي شوی دی. د پاکستانی پوز پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود د نومبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک لبیک پاکستان سره د حکومت معاهده به نورې سخت دریځي مذهبي ډلو ته هم د ورته کارونو کولو جرأت ورکړي.
د پاکستان د جوړېدو یعنی بیخي له شروع ورځې راهیسې حکومتونه په عمومي او د اوسنۍ حکومت په خصوصي ډول د مذهبي ډلو فشار ته ډېر مات دی. هر څه چې دا ډلې غواړي د لویو درنو په کولو سره یې حاصلوي. داسې نه ښکاري چې د مذهبي ډلو دا طریقه به کله بدله شي. دوی د مذهبي احساساتو په کارولو سره حکومت بلیک میلوي. د فوز مشرولي هم په دې لوزنامو کې لاس درلود او وجه یې شاید دا وه چې بې امنی او ګډوډي رامنځته کېدله. نو فوز د زور پر ځای له سولې زلارې کار واخیست. فوز پر دې مذهبي ډلو اثر او رسوخ لري.
د پاکستان فوز تر اوسه د تحریک لبیک پاکستان سره د شوی معاهده په اړه څه نه دی ویلي. د ډلې هم تر اوسه په دې اړه خاموشي غوره کړې او د مشال ریډیو غنو ټلیفوني زنګونو ته ځواب و نه وایو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
په پاکستان کې شنن کې وای د حکومت او د ناقانون ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمن د اوربند په مخه خبرې به اس نتیجې ورنکړي. د دې په خبره د پاکستان حکومت په خوا هم له وسلوالي ډلې سره موایدي کړې وي خو کامیاب شوی نه وي. ځینې بیا دا نظر هم لري چې د تحریک طالبان هغه ډلو سره خبرې کیږي چې وار له مخې اسټابلیشمنت سره خبرې کوي. دوی د سرکندونی هلاغې رسو کړي چې د پاکستان فوج او طالبانو ته نږدې سرچینو بشار لوتویل چې دا خبرې له شاخوا دوه اونۍ راهیسې د لوړپورو پاکستانی چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د شران ترمنس په افغانستان کې روان دي. د پاکستان حکومت په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. نور تفصيل د یو وړوکي د میروستو درکو. د طالبان په سرګرمیو نظر لرونکو سرچینو مشار لته ویلي چې د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمن د اوربند په مخه پټي خبري رواني دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد د داوا رد کړي وا چې ګواکې د هغې وسلواله ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي. خو سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان پاکستان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2مه لمشال لوی سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو به خبري وخوډله او په کابل کې د طالبان حکومت الله په دې اړه سندې ویلي. په دې اړه مشال رادیو د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودوی سره رابطه وکړه خو د هغوی لخوا جواب ملاب نشو. په اسلام آباد کې شنن کې زید حسین د نومبر په 4مه مشال لوی ویل چې په حکومت کې ځینې خلک غواړي چې له طالبانو سره خبري وشي خو د خبرو گنجائش پاتې نه دي.
ٹی
ٹی پی بیا د فعالیدو کوشش کوي. له تیرو څو میاشتو راهیسې تر هغر بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په روان کال کې وګورئ چې له 200 زیات امنیتي سرتیري وجل شوي دي. زما په فکر په موجوده حالاتو کې به ٹی ٹی پی خبرې ونه کړي. دویمه خبره دا ده چې په خوا هم حکومت له وسلوالو ډلو سره مذاکرات کړي وو خو څه نتیجې نه وي ورکړي، بلکې د هر یو مذاکرات وروسته هغه ډله نور هم پیاوړې شوي. یو خبر راغلی وو چې وسلوالې ډلې دوه ګروپونو اوربند اعلان کړي خو هغه ګل بهادر ډله ده. دا هغه ډله ده چې په اړه یې دا ویل کیږي چې اسټابلیشمنت سره اړیکې لري. نو دا د وخت ضایع ده.
مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس میں کامیابی ہوگی اور میں خیال کوئی وقت کا ضائع ہوگا.
د سرچینو په وینا د مذاکرات لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم با وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد فوج او استخباراتي ادارې به د طالبانو په وړاندې خپلې کاروایانې دروي. دا خبرې په داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نمایي کې پر افغانستان د طالبان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پختونخوا په یو شمېر برخو کې پر فوج او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه د نومبر په 4مه مشال لوتوي ویل چې له طالبانو سره حکومتي خبرې بې بنیاد دي.
خبره ده حکومت یا عمران خان خبرې کړې وي
حکومت دزای خبر نه اوس رسو شوی او زما په خیال داس خبرې نه کامیابی نه مخکې کامیابی شوی دی او دا یو پروپاګاندا په تور باندې او حکومت خلاف استعمالیږي داسې سیاسي اوس نشته.
د پاکستان فوج د 2014 کال په نیمای کې په شمالي بلوچستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړ چې ورسره سم طالبان له هغه سیمې ووتل. هغه وخت ګومان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالي شو او فوج هم په 2014 کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا د بریا دعوی وکړي. خو له تیرو شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي او هغه یو شمېر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستان جلا شوې وي ورسره بیا یوځای شوې دي. پخوانی سفارتکار او د دفاعي چارو پوه ایاز وزیر د نومبر په 4مه مشال لوتی ویل چې حکومت له وسلوالو سره مذاکرات او څخه سرغړونه کړي. د زیاته کړه
نو مې معاهده تبه د پام را وګرځوم په ساوت وزیرستان کې د نیک محمد سره په شکای کې شوی و. هغه غلطی د حکومت دا و چې د خپل سیټ اف پاور نه ورغه په مدرسه کې وسره اګریمنت وکړ. دې ټول لایک کمپلیټ سرندر په هغه باندې عمل وکاو نشه چې دا هغه پاسداري و نشو. نو زمم خبر چې د دوی په څه باندې اګریمنت راشي نو بشیرا مشکل پروسس ته او بیا دا هغه اګریمنت سره سوال هم غواړي تصداق نه ور په قبایلی سیمه کې پښتنو په سیمه کې خو مون پتا سو په طرف ورته وي چې فلانی له مجب ورکړه. ما اندازه دا ده چې د طالب ټي ټي پی سره مایدا سره وي نشي کامیاب کېدای څو پورې چې په افغانستان کې امن نه راغلی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ټي آر ټي سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمېر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال لري تاسو غوږی په کراچي پونتون کې د نومبر په 4مه د افغانستان پر حالاتو یو سیمینار شوه. دغه دستوري ته نړیوالو چارو کارپوهانو ویناوی وکړي چې پکې امریکایي سکالر ګوګل مین د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان د کراچي پونتون مشر پروفیسر ډاکټر خالد محمود عرقی په ګډون نورو پوهانو سرګندونی وکړي. د پوهانو په خبره د افغانستان د روانو حالاتو لکهبل د سیمې هوادونو کې ناامني زیاتې شوې ده او باید د حل لپاره په ګډه کار پکار دی. په کراچي کې د مشال لوی خبريال نیاز علي خان دغه سیمینار ته ورغلی وو او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د سیمینار ته د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان په خپل وینا کې ویل چې امریکای له افغانستانه د وتلو سره په سیمه کې بے ثباتی رامنځته شوې. دی وایي چې په داسې وخت کې چې امریکا د وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو واک دی، د دې سره په سیمه کې استحکام راکم شوی او دا هم د امریکای په ګټه ده. د دې سره په سیمه کې د چین او روس مخ په زیاتیدونکو نفوذ هم کم کړی شوی او د دې په دې هوادونو ښه اثرات ندي. ډاکټر جمیل احمد خان زیاته کړی چې په افغانستان کې لوګا صحت خلکو ته د ژوند لپاره اسانتیاوي نشواله او نامني روس پر وزا زیاتیږي چې خای چې یو ځل بیا په افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده. سیمینار ته امریکایي سکالر مایکل کیوګل مین د ویب دلاري په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان د روانو حالاتو لامل د سیمې هوادونه ناامن دي. د چین او روس ترڅنګ هن هم د سختو دریزو سازمانونو لګواغ سره مخ دي. پاکستان هم له تحریک طالبان پاکستان ډلې څخه اندېښنه لري او زما خیال دی چې په افغانستان کې بعد طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد د هر ډول اقداماتو څخه ډډه وکړي. سیمینار ته د کراچي پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی په خپل وینا کې وویل چې لبه د مرغه د نورو هوادونو د خوشحالولو لپاره د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې وخت په وخت غیر ضروري بدلونونه راوستل شوي دي. دی وایي چې زما په خیال زموږ بهرنۍ پالیسي زموږ په ملي ګټو کې نه ده او هم د دې لامل دنیا پا په پاکستان باور نه کوي. د افغانستان د حالاتو پراتلونکو کې پاکستان کې د امن او د اقتصاد دواړو ته لوی ګواښ دی، او موږ اوس هم هغه پالیسی غوره کړې کوم چې موږ په کال 1971 کې غوره کړې وه. ډاکټر خالد محمود عراقی زیاته کړې چې نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو د چلند په اړه شکمن دي. له همدې لامله نړیواله ټولنه د هغوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. تر څو چې طالبانو خپل چلند نوی بدل کړي دا ستونزې به وي، او طالبانو تر اوسه خپل چلند نه دی بدل کړي. او بیا دې سیمینار ته د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر نعیم احمد ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی، او افغان طالبان په دې حالت کې نه دي چې د دوی په ضد کوم ګامونه واخلي. او که د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد کوم ګامونه واخیسته، نو افغان طالبانو ته به نورې ستونزې هم پیدا شي، او اندېښنه ده چې تحریک طالبان پاکستان به له داعش سره یو ځای شي. سیمینار ته د کراچی پوهنتون د سیاست څانګې مشر ډاکټر نصرت ادریس په خپله وینا کې ویلي چې د افغانستان 80% بجټ په نړیوالو مرستو پورې تړلې دی چې اوس بند شوی دی، او په راتلونکي ډیرو کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي حالت ښه کېدای نشي. او تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان دننه د امنیت خراب حالت، د اقتصاد مسایل او د ښځو د حقونو ناامني ده. دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچی پوهنتون کې ترسره شوی چې طالبانو د اګست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان واک ترلاسه کړل. وروسته له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځله نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پاکستان د سینټ د قانون او انصاف کمیټې هغه قانوني مسوده رد کړې چې پکې د دې هیواد په عین کې د ښځو میراث د بنیادی حق په توګه د شاملولو غوښتنه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د ښځو د حقوقو فعالان وایي چې ښځو ته له قانون سره سم په میراث کې برخه نه ورکول کیږي. د کمیټې په غونډه کې قانوني مسوده په اکثریت سره رد شوه، او غړو یې ټینګار وکړ چې باید د میراث په اړه وار له مخې شته قانون باندې عمل وشي. نور تفصیل عبدالحی کاکر راکبی.
د سینټ د قانون او انصاف قائمه کمیټه غونډه د نومبر پر 3 نیټه د سینیټر سید علي ظفر په مشرۍ کې وسوه. د سینټ پر ویب سټ خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ډلی سینیټری سادیا عباسی لخوا د شذو د میراث قانوني مسوده وړاندې شوه. په دې کې هغه غوښتنه کړې چې په قانون سازي کولو سره دی پاین کې څلور وشت ای ماده شامل کړل شي چې لمخې د شذو میراث بنیادی حق ومنل شي. سادیا عباسی وویل چې اسلام شذو او سړیو ته د وراثت حق ورکړي، خو د دې په وینا شذې تل په تیر بیا په جایداد کې له حقه محرومه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې باید د ښځو په میراث کې برخه ورکول په آئین کې بنیادی حق وګرځول شي. نو بیا به هم په دې اساس ښځې کولای شي چې د حق نه ترلاسه کېدو په صورت کې په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړي. خو د بحث پر وخت د پاکستان د ریلوی وزیر سینیټر اعظم سواتی د مسوده رد کړه او ویل چې د پاکستان په آئین کې ښځو ته وار له مخه په وراثت کې د برخې ورکولو قانوني حق ورکل شوی دی. نو د پوینا د دې د بنیادی حق ګرځولو هیڅ ضرورت نشته. د پیپلز پارټي سینیټر او قانون پوه فاروق اچ نایک هم د اعظم سواتی ملاتړ وکړ او ویل چې باید پروستا قانون سم عمل وشي. خو د پیپلز پارټي بل سینیټر نواز کوکر بیا د قانوني مسودې پاک ویل چې باید د اساسي حق ومنل شي چې ورسره به ریاست د شذو د وراثت د حق پلړ کې نور هم شمنتیا وشي. د سینټ د اعلامیې لمخې له دې وروسته د قانوني مسودې په اړه رائے اچونه وسوه چې اکثریت رد کړه. سینیټر کامران مرتضی هم د دې کمیټې غړی دی خو په غونډه کې نه و. نوموړی د نومبر پر 4 نیټه مشال ډی ټول چې که څه هم دی په غونډه کې نه و خو د قانوني مسودې د ردولو ملاتړ کوي.
دیکھیے یہ لیگل رائٹ ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا، اس کو بلکہ رادر پروٹیکٹ کیا گیا ہے.
دا یو قانوني حق دی او چاله دین کار نه دی کړی بلکې دا خوندې کړی دی بنیادی حق هغه څه وی چې هر څور باندې ولاړ دی لکه ټول سره به د قانون لمخې یو رنګ برخورد کیږي او یاده چې د قانون په نظر کې ټول یو شان دي خو وراثت د شجو او سړیو قانوني حق دی که فرض کړئ دا اساسي حق ګرځول کیږي نو سبب د سړیان وای چې زموږ دا د حق اساسي وګرځوي په دې کې ماته قانون کم او د شجو په نوم سیاست زیات ښکاری که څه هم زه موجود نه وم خو دای په حق رد کړی دی
اس لیے جن دو کې مې موجود نه دا مګر اسکو رائټلی ریجیکټ کیا
سایما منیر د شجو د حکومت لپاره کارکونکو غیر حکومتي اداري عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا د څنګه مشرده دا وایي چې د پرله پسې قانون سازي پر ځای باید پرسته قانون عمل وسی
چې څو پر د وراثت حقوق خبره ده وګوره دا خو زمو قانون کې مشته او بیا د دې لپاره خو زیاده تر د مذهب سهارا اخلي مذهب کې موجود دي نو یو شی کوشته نو دغه پراپر امپلیمنټیشن د لپاره یا دغه خب پاغه عمل درآمد د پاره خو کار کول پکار دي خو قانون د پاسه قانون راوړل زمام دا خیال دي چې دا صحیح اپروچ نه
سینیټر سعدی عباسی شجوت په میراث کې د حق ورکولو قانوني مسوده د سینټ د قانون او انصاف کمیټه ته په داسې حال کې وړاندې کړي چې په پاکستان کې د شجو د حکومت فعالین په وار وار د خبره کوي چې په دې هواد کې د قانون د شتون سربېره هم زیاتره شزي په جایداد کې لغپله مذهبي او قانوني حقا محروم ساتل سوی دی
د مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
اس پدی واٹس اپ میرا ہم پیغامونه سپتول شي 00 سالور سو شل و سو دریاویا شپک سو وسل ویخت سالور سو شپک نوی
مشال علی سلام پختونخوا خبرونه تا غوګي لجمن سر سم مو صدر یو سندره درو رو بیا ساس په خدمت کې حاضر یم
پژاڑم سہر تود کی گم ٹولش پژاڑم سہر تود کی گم زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ میرا پپلن پوہے گمز زما پزڑ میرا پپلن پوہے گمز زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ میرا پخپل نہ کوئی سارے گمز زما پزڑ زما پزڑا زما پزڑا زما پزڑا میرا پخپل نہ پوہے تم.
په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیشن دفتر پرون د نومبر پر څلورمه په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د کلیوالو او چم گاوند د شوراګانو لپاره انتخابات به په سیاسي بنیادونو کیږي. انتخاباتي کمیشن ویلي دي کاندیدان کولی شي چې ریټرننګ افسرانو ته د نامزدګۍ کاغذونو په داخلولو کې د خپل ګوند نوم ولیکي. دا تر هغه سوده چې د پېښور های کورټ هم په سیاسي بنیادونو د بلدیاتي انتخاباتو د کولو امر وکړ. نور تفصیل له پېښور غلام غوس راکوي.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وای د پېښور های کورټ د امر پرانا کی د ټاکنو کمیشن د کاندیدانو لخوا د خپل دستاویزاتو د داخلولو لپاره اوس د داخلي د کاغذونو داخلولو عمل د 8 نومبر پر ځای د 10 نومبر پوري غځولې دي.
دا خو په سیاسي بنیادونو باندې د های کورټ د فیصلې پرانا کی دي او امیدوارانو ته پاتو ته بعد هغه ورکړې شوې ده چې تاسو خپل ټکټونه ورکړي. خپل امیدواران په میدان کې هغه خواهش لري چې د الیکشن کنټیسټ کې د پولینګ ډے خو نه بدل شوی خو هغه د کاغذونو جمع کولو په تاریخ کې لږ نه بدل شوی دی. نور داسې او هغه د اتم په ځای باندې 10 تاریخ پورې توسي شوی ده.
په عین حال کې په خیبر پښتونخوا کې د حزب اختلاف بیلابیل ګوندونو د پېښور های کورټ د فیصلې هرکلی کړی دی او د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا ویل شوی دی چې صوبایي حکومت د نور د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو څخه ډډه وکړي. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
حکومت په دې هڅه کې دی چې دا الیکشن په څه طریقه باندې ملتوي شي. هغه د الیکشن نه تیښته کول غواړي خو الیکشن کمیشن هم ورته لارې بندې کړې دي او دې سره سره د های کورټ ججمنټ هم ورته لارې بندې کړې دي. الیکشن کمیشن په های کورټ کې هم دا خبره کړې چې موږ مکمل تیار یو. موږ دې وخت کې دې ته ډېر درون نظر باندې ګورو. دا نرسري ده د جمهوریت او پارٹی بیس باندې چې موږ کوم موقف وو چې د ویلج کونسل د الیکشن او شي د سر په سیاسي جماعتونه مضبوط شي، جمهوریت په مضبوط شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په څلورمه نیټه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د کابینې په غړو مشتملې څلور کسیزه کمیټې د الیکشن کمیشن چارواکو سره په ملاقات کې په ویلج او نیبرهود کونسلو کې په سیاسي بنیادونو د انتخاباتو کولو په اړه خپل تحفظات، خدشات او قانوني ستونزې شریکې کړې. خو د الیکشن کمیشن چارواکو دوی ته وویل چې په دغه لړ کې دوی د عدالت د امر پابندي او صوبایي حکومت د های کورټ پیسلا په سپریم کورټ کې چیلنج کولای شي. خو په دغه اړه په اسلام آباد کې له خبريالانو سره د خبرو اترو پر مهال د پښتني په جواب کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر او د سلور کسیزي کمیټې غړي کامران منګش وویل چې صوبایي حکومت په دغه اړه څه پیسلا نه ده کړی او د خیبر پښتونخوا کابینه به سپریم کورټ ته د دې مسلې د وړلو په اړه حتمی پیسله کوي. ټاکل شوی ده چې په لومړۍ مرحله کې به د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي او د دغې لپاره د الیکشن کمیشن لخوا انتخاباتي شیډول هم جاری کړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر صحت محکمه وایي د ټول ملک په شمول به په خیبر ضلع کې هم د شری او دې ته ورته ناروغۍ رویلا د مخنیوي لپاره له نومبر 15 کمپاین پیلوي چې د نومبر تر 18 پورې به دوام لري. د صحت کارکوونکي به هر سکول او کلی ته ورځي او د 9 میاشتو تر 15 کالو عمر پورې ماشومانو ته به د دغې ناروغۍ څخه بچ کېدو لپاره واکسین لګوي. د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي چې شری ناروغۍ ډېر ماشومان متاثر کړي او پکار ده چې د دې ناروغۍ په شمول یو شمېر نورو ناروغیو مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته شي. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د صحت محکمه وای په خیبر ضلع کې بعد نومبر 15 نیټې نه د شری او روبیلا ناروغیو مخنیوي لپاره د ویکسینو لګولو کمپاین پیلوي او نومبر 18 نیټې پورې به دوام لري. د نه میاشتو مرنا تر 15 کال عمر پورې ماشومان تبا په سکولونو کورونو کې دا ویکسین لګولې شی او د دغه ویکسینو ګرځنده ټیمونه به هم پکې برخه اخلي او لکتر لګا سلور لکا او ونوي زره ماشومان ته د ویکسینو لګولو هدف ورکړل شوای. د خیبر ضلع د ویکسینیشن پروګرام انچارج ډاکټر عثمان خان مشال ریډیو ته وایي
ټول خلکو ته خاص کوو چې په دې کې موږ سره مرسته وکړي او دا مهم به په ټول خیبر کې کاغه د تیرا علاقې دی کا شلمان دی کا جمرود دی کا باړه په ټول خیبر کې به ان شاء الله په یوځای شروع کیږي او څومره ماشومان چې دي هغه ته به زموږ ټیمونه ځان رسوي کې هغه په سکول کې دي کې هغه په کورونو کې دي ان شاء الله تعالی.
د خیبر ضلع وګړی جاوید پردی وایي په قبایلي ضلعو کې د شری له وجې ډېر ماشومان متاثره شوي او په کار ده د شری په شمول حکومت د سیو شمیر نورو ناروغیو مخنیوي بندوبست هم وکړي.
پوچھا آیا دغه لوکتل شي نو دغه د شری نه دغه بیمارون نه ډیر ماشومان چې کم دی مخ وخت په وخت باندې ځای کیږي او مړ کیږي په دغه بیمارو باندې چې کم دی قابو مینتای شي. که تاسو ته پته وي نو د موږ په دا قبایلي اضلاع کې چې کم مرجر شوي دي دا کې د صحت سهولتونه خو د نشت برابر دي چې د ټولو نه زیات د موږ په دا قبایلي سیمه کې او بیا خاص کر باړه او په تیرا باندې لشمین یا بیماری ډیر زیات عام شوی دی. نه پکار دي چې ګورنمنټ حکومت چې کم دی د لشمین یا په برا کې چې کم دی یو پروګرام جوړ کړي چې د هغو دپوره د ویکسین او د اغستنې چې کم دی په هر یوه علاقه کې او په هر یو ځای کې چې کم دی کالوسر اویلیبل شي.
ډاکټران وایي سخته تبه ټوخی خراب مرۍ او په خوله کې سپینې تڼاکې راختل او بېارامي د شری علامات دي او روبیلا علامات هم شری ته ورته دي خو تبه پکې د شری په پرتله کمه وي او د سترګو رنګ ورسره سور شي. دغه ناروغۍ ماشومانو لپاره خطرناکې ثابتېږي او یوازینی علاج یې د اول نه حفاظتي ویکسین لګول دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال لوی تاسو غواګي د افغانستان د یو شمیر نور سیمو په شان په خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوې دي. د کتابونو پلورنځو مسلین او فرهنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي وجوهات د پهنتونو او د خنځو پر لپسې رخصتۍ او پر راتلونکي کې د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لور ته طالب چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د حسونې په خاطر د ولایت په کچه د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړی دي. نور حال په دې رپورت کې اورو.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوی خو په هانتونونو په پرلپسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق مشال راډیو ته وویل
پخوا به کله زمستاني رخصتۍ به درې میاشتې په غیر وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډېر زور اخیسته په دې چې خلک به وزګار شول. ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. په اوس کې چې دی په دې چې رخصتۍ به یې وښیو دغه ځکه چې مکاتب او پوهنتونونه رخصت یې نشته په دې کې درسونه خلک او ځوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زمونه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډیر کم خلک راځي په ډیر کم پیسې خلک دلته راځي تر سودی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو یې ډیره پانګونه کړې وای په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب باره کې غټه سرمایه کړې ده اوس خپل سرمایه پخېمانوي. علت دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپیه افغانۍ موږ د ورځې سودا کوله. عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو وروستي سیاسي تحولات نو پانتونونه باندې او مکتبونه باندې د دې سره سودا موږ تقریبا د ورځې 5,000 روپۍ کوو.
د مندوزۍ اوسیدونکی نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وایي اوس عمومي مطالعه کمه شوې. ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال پیکر نه کوم چې څوک کوي چې څوک وکړل شي. نو عادي بخش یا د کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي عادي پانځه اړوند مطالعه کوي. نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري، خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
که د خپل زون نه دته وایم، زه تقریبا 12-14 زره کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه نه مطالعه کوم، ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت ډیر د ټولنیزو رسنیو اغیز بولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي، خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فی الحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,500 جلد کتابونه لري، او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي، ادبي، معلوماتي مطالبو کتاب، تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو، چې دلته د ځوانانو لپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترې وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختون وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی د پاکستان په پښتون مشتو سیمو کې د مدنیاتو په حق له مشال اړیو د خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې دا بار په بلوچستان کې د مدنیاتو او قانونو په حق له تفصیل درکو چې پکې به واوري دغه صوبې په کوم سیمو کې کوم مدنیات دي او دلته د مدنیاتو د استلو لپاره قوانین د ټیکادارانو او مزدورانو په حال و هم خبر کوم. د خبرونو تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړه کړی ده.
د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونو کې مو درته لدې مخکې د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د مدنیاتو او قانونو په اړه معلومات درکړي وو. دا ور پکې په بلوچستان صوبه کې د مدنیاتو او قانونو په حقله تفصیل اوري. په دغه صوبه کې پښتانه او بلوچ ګډ ژوند کوي، خو زیاتره برخه یې د بلوچانو ده. په دې لړ کې موږ هڅه کوو چې د بلوچستان د مدنیاتو عمومي جاج واخلو او بیا پکې پښتون میشته سیمو ته ځانګړی پام وکړو. د ځمکه د علومو پوه یا جیالوجیست پروفیسر دین محمد کاکر چې په بلوچستان په هنتون کې د ځمکو د علومو یا جیالوجی د سانګې مشر هم پاتې شوی، په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو زیات مدنیات د دې صوبې په چاغي ضلع کې دي.
چاغي داسې علاقه ده چې په دې کې کاپر، سونا، سپینزر، اوسپنه او کرومایټ ټول په چاغي کې موجود دي. د دې علاوه په چاغي کې گرین ماربل چې په دنیا کې ډیر مشهور دی او نیکس ماربل په نامه باندې دا هم موجود دی. بیا چې د دې علاقې سره مستنباغ داسې علاقه ده چې په هغه کې کرومایټ او څه جیم سټونز هم موجود دی. کویله چې دا هغه بیا په زیات مقدار کې په چمالانګ، هرنایی، شارک، مچ په دغه علاقو کې د کویلې ذخایر موجود دی. او لور لای کی ماربل هم موجود دی، پژوب کې هم کرومایټ او مختلف قسم یعنی وسپنه دا شان مختلف علاقو کې ډیپوزټس موجود دي. ماړی ګاز سي دلته زرغونه کې پیدا ذخایر پیدا شوی دی او دا وخت یو څه پروډکشن روان دی. نور هم د سوی ګاز دی، سوی ګاز او پیرکو په دا علاقو کې ګاز نه نه سو د پینځوسه راوزی.
پروفیسر دین محمد کاکړ وای چې د بلوچستان د زیاتره مدنیاتو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو په ځینو سیمو کې بیا د قبایلی یا سیاسي ستونزو له وجې قانونه بند پراته دي.
په دې کې ځینو بقاعده ماینینګ روان دي، ځینې مثلا کویلا چې دا سل کال څخه زیات کیږي چې د ماینینګ شته ده. او دا رول په سندک پروجکت کې دنه چې د چاینا او د پاکستان ترمنځ مایده د کاپر او ګولد او د سپینزر چې دا را باسي د تیرو شلو کالو سره ریکودیک یو داسې امپورټنت پروجکت چې بنل کومه امنیت او واسطه او بیا د سیاست نظر سره تر اوسه پورې الته بقاعده ماینینګ نه دی شروع، مګر اکسپلوریشن سوی دی.
د پروفیسر دین محمد کاکړ په وینا په بلوچستان کې ګیس زیاتره په بلوچ میشتو سیمو کې ده، خو د کوئلې لویه ذخیره بیا د پښتنو په سیمو کې ده.
دا کوئله چې دا کوئله تقریبا زیاده تر په پښتني علاقو کې ده، هغه کې شارګ، هرنای، چمالنګ، دغه علاقې چې دا ټول سنجاوي، دا ټول علاقې د کوئلې غدي، دا پښتني علاقې دي.
دا چې په بلوچستان کې قیمتي او نیمه قیمتي کانی یا جیم سٹونز استون لري او کسنګ او په کوم سیمو کې یې امکانات دي، پروفیسر دین محمد کاکل په دې حق له وویل چې د قیمتي کانو شتون زیاتره د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې رپورت شوی دی.
د جیم سٹون په والا باندې ډېر کار نه دی شوی، په بلوچستان کې ضرور شته دی، د پورا بیلټ چې دی د کرومایټ خاطر خانوزی سے تر جوب پر دغه علاقو کې د جیمز ټون امکانات ډیر دي، او دلته ایون د زیارت سره په څنګ کې دلته یو وخت کې ډایمنډ رپورټ سوی و چې ډایمنډ موجود دی.
بلخوا په بلوچستان صوبا کې د مادنیاتو او قانونو د سانګې چیف انسپکټر عبدالغنی مشال ریډیو ته وویل چې د مادنیاتو ایستلو ځنې لوی منصوبې د پاکستان د حکومت ترڅنګ ځایی او بهرنۍ غیر حکومتي کمپنیو ته ورکړل شوې دي او نورې ځایی ټیکداران او د قانونو مالکان چلوي. نوموړی وایي
مادنیاتو ایستلو لپاره زموږ دفتر یعنی د بلوچستان د مادنیاتو او قانون حکومتي څانګه لایسنس ورکوي، او د دې بغیر څوک هم د مادنیاتو ایستلو اجازت نه لري. د دې طریقه کار دا دی چې په کومه سیمه کې د مادنیاتو شتون ثابت شي، نو بیا د هغه کان مالک او یا د هغه په اجازت بل کوم ټیکدار مرته د لایسنس لپاره درخواست راکوي. موږ بیا ګورو چې کوم تن د دغه لایسنس اخیستو جوګه دی. زموږ اولنی ترجیح دا وي چې د مځکې مالک په خپل کان کار وکړي، خو د مادنیاتو پر ایستلو هم ډیر لګښت راځي. نو که د مځکې مالک مالی وسایل نه لري او له بل چا سره شراکت کوي او یا بل چا ته کان په اجاره ورکوي، نو موږ هغه تن ته لایسنس ورکړو.
عبدالغنی همداراز اویل چې په بلوچستان کې په ځینو قانونو د کار کولو اجازت نامې یا لایسنسونه په خوا ورکړل شوي چې په هغه موده کې آگاهي او سخت شرایط نه وو، خو اوس دوی هڅه کوي چې مادنیات د نوي دور له تقاضو سره سم ایستل یقیني کړي. نوموړی د مادنیات ایستلو لپاره د جدید ماشینونو په حق لوای
د پخوا راهیس چې پر کوم قانونو کار روان دی په هغوی کې نوي ماشینونه لګول ډیر ګران دي. د مثال په توګه په نړۍ کې د کولی ستل لپاره جدید ماشینونه کارول کیږي چې پکې د خلکو ژوند ته خطر کم او د کار مقدار زیات وي، خو دلته د کولی پخوانی قانونه درې او څلور زره فوټه ژور تللی دي. نو په دې کې بیا له سره پر نوي ماشینونو کار شروع کول ممکن نه دي، خو د ځینو مادنیاتو په قانونو کې د نوو ماشینونو استعمال شروع کول اسان دي. مثلا د ماربلو او کرومایټو په قانونو کې حکومت هڅه کوي چې په جدیدو ماشینونو کار وکړل شي.
په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانونو د سانګې چیف انسپکټر عبدالغنی وای په دې صوبا کې د کوئلې تقریبا 300 قانون دي چې پکې خواوشا شپږ دېرش زره مزدوران کار کوي. د نوموړي په وینا د کوئلې زیاتره قانونه په پښتون میشتو سیمو کې دي چې ټیکداران او مزدوران یې هم زیاتره د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د دیر ضلع سره تعلق لرونکي د کوئلې یو ټیکدار ظاهر شاه یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د قانونو ټیکې یوازې ځایي خلک یا کمپنیان اخیستی شي او بیا یې له هغوی نور ټیکداران په کمیشن یا اجاره اخلي.
دلته شارګ کې هم زمون کاروبار شته، هغه په ضلع نایک کراځي، او دلته دا کوټه ضلع کې هم زمون کاروبار شته، دا مارواڑ او دغه وتوي سنجدي دا علاقې نمونه دي. وې کمپنیانې د الټمنټ دا وې د مو سټکدارا او دا الټمنټونه ډېر په خوا شو دي. تقریبا کله دا درته وایم چې د 1950 او 42 او 45 او دغه وختونه دا الټمنټونه شو دي. دا الټمنټ چې دا لوکل سړی ته کیږي، دا سرکاري او شکته بهر سړی نشي کولای.
ظاهر شاه یوسف زوی د دوی په کاروبار کې خواوشا شپږ زره کسان کار کوي چې پکې زیاتره مزدوران دي او د سوات او دیر سره تعلق لري. بلخوا په پاکستان کې د مادنیاتو په قانونو کې د کارکونکو مزدورانو د اتحادیه مرکزی جنرال سیکرټر لالا سلطان وای چې وی خواته حکومت د دغو مزدورانو حقونه نه خوندي کوي او بلې خواته د قانونو ټیکداران هم اکثر د حادثو ښکار شوي مزدورانو ته قانوني مالی مرستې نه ورکوي.
اگر مڑی پٹھئی اگر زخمیان دا مڑ پٹھئی اگر وائی چھ فیڈریشن پر نوٹس کی دامر آولی او فیڈریشن پر دے باندی بقاعدہ درے چلور کس میں احتجاج کی ریلی دا او پر دے باندی ورسرا دا اخباری بیانات تھی او ورسرا دا چھ میڈیا ٹھنڈی مختلف احتجاج کی او پکال کی او ورز جوڑی
خو په بلوچستان کې د کویلی ټیکدار ظاهر شاه یوسف زی دا تاثر تر ډیره حدا ناسم بولی او وایي چې دوی د مزدورانو د تحفظ لپاره پوره انتظامات کړي او که بیا هم کوم مزدور د حادثې ښکار شي نو دوی یې کورنۍ ته 2,00,000 روپۍ ورکوي. نوموړی زیاتوي چې حکومت ترې ټیکسونه اخلي خو د دوی د کاروبار او د سیمې د پرمختګ لپاره هیڅ اقدامات نه کوي.
سرکار چې دغه نه زمون هغه د طرف نه خوبم پاره غي سرکار زمون نه سیل ټیکس واخلي سرکار زمون نه ریل کی واخلي سرکار زمون نه مثال د یو شیشې نه اخلي د لیبر ویرفیر هم اخلي خو کچا تاسو کله رالی یا تاسو رپچی او دی لاکو ته وګورئ نه د اوبو صدا غشته دا خپل مدد اپ مونږ چې 68 کټو کټو روډون هم جوړ کړ دي د اوبو دا کو مطلب چې سمره زمون وسی او سمره زمون اپروچ او سمره زمون درې سرکار د طرف نه سرکار خپل روپۍ خالي وړي هغه ته
خو په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانونو د سانګي چیف انسپکټر عبدالغنی وای د مادنیاتو له کاروبار نه بیلابیلې حکومتي ادارې قانوني ټیکسونه او راهداري اخلي چې بیا د سیمې په پرمختګ لګول کیږي. نوموړی همداراز وایي چې د دوی اداره اخیستل شوی ټیکس د قانونو د مزدورانو د خیر ښېګړې لپاره لګوي.
موږ کوم پیسې اخلو هغه د مزدورانو پر تربیت لګو. موږ هڅه کوو چې مزدورانو ته داسې سامانونه ورکړو چې په قانونو کې د حادثو پر وخت پکې د دوی ژوند خوندي پاتې شي. د دې لپاره موږ د بیلابیلو ادارو ملاتړ لرو چې د مزدورانو په خیر ښېګړې کې زموږ سره همکاري کوي.
عبدالغنی زیاتوي چې حکومت د حادثې ښکار شوی مزدور کورنۍ ته 15,00,000 روپۍ ورکوي او که کومه کورنۍ د حکومت او یا ټیکدار لخوا د قانوني مالی مرستې په ترلاسه کولو کې ستونزه لري نو د مزدورانو لپاره ځانګړي عدالتونو ته رجوع کولی شي.
نمشار علیکم سلام پښتونخوا خبرونه د پښې بوتر رسیدلی وو په خله کې یو سندره دراورو بیا ز ګل ایاز او اکرام مسکین یاربا په بل خبرونه کې ساس په خدمت کې حاضر یو.
راز زمینی ګل وړو کې آیا را راز زمینی ګل وړو کې آیا را غزل کی کور می دے جوړ کړي ستاد ಕೊರ್ಮೆ ದೇ ಜೋಳ ಕಳೆಸ್ತಾದ ಪ